وخت هم خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غوښ مخ کې درځي چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشې دوک پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یوما نن د نومبر 28مه په یو بین کې ویلي چې د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشې دوک پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې پر پرانیست کونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د نوما مشر روزاتون بای ویلي چې د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمو پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لارینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. ته د افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په لویانو د نومبر په 24 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینې پیل کړې و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20 په یو بیان کې ویلي چې مارک سویډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یوځای سي. 30 کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. 20 کلن ګایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. 28 کلن جان چې په امریکا کې د سو بجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کال وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشت وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې ولسمشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د پوز په بریدونو کې لکتر لګول اس کسان مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28 د کمال عدن د روختون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیل پوي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویلو چې د اسرائیل پوز په غزه کې پر هغه کم به هموي بریدونه کړی چې په تیر کال کې د جګړې له کبله یې بې ځای شوي خلکو په کې پانا خسته. د دوی په خبره پم دې کم کې وطن وشر شي دي. د بریدونو په دا بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیل لوربند روسه په غزه کې دوربند لپاره اهله مندي. روسي خبرپدا چې اوکرين چارواکي وایي روسي د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او اوديسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړې دي. د اوکرين د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 ډیر کسان مړ شوي دي.
هناکه وند کیوي او شدید تب او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کومه.
را روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېخني.
انا می دغه مؤمنان می دغه اړید د زوی تمان می دغه اړید ور خپل د مدغه مؤمنان مرتبولار. انا دغه کمالات کوم دي د دې تشویبني. لري او چن مجبور دغه جلال کډوري پخسي.
میدان مردګو کې د فابریکو جوړیدل.
کاریګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرۍ داخله فابریکې کې
پرون کې تر نورو پرونه حمله لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ شوي دي. یادو سازمانونو خبردار ورکړی چې دا په سړېدو سره به په راتلونکو میاشتو کې دا ناروغي لا زیات شي. پورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له امله ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته و مړ شوي دي. ډاکټران سخته یخنۍ د واککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغۍ اصلي لاملونه ګڼي. نور جزیات د سنکه کړپر
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109903 پیښې او 1096 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخه 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1091 پیښې او 1005 مړینې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3.94 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل کله مې سي ډاکټر ته ویوړ هغه نو التم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته چاته دوام نه ورکي خصوصي تمانو سو وړلای هغه وو په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکه ډیره سخته خپه یم په خدای نور ټول واړم د مریضان دي هغه مراته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه او بغل د پیښو مړینې شمېر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي او خبرداري ورکړل شوې چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخت کېږي باید د خپلسري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز ته راشي.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت هم سکل په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په دیلسمه ویلي و چې سکل په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي و.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده وپوښتل چې 213 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي؟
بل څنګه چې ژمه مخ پر رسیدو ده او په دې وخت کې هغه هیوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ځوان شرایط ډېر ټیټ دي او اکثرا خلک د فقر د کرکې نه لاندې ځوان کې اکثرا ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نشتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومان ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورسره بلې مخ په زیاتېدو ده. د او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه پنځو کالو څخه کم وي کم وي په دوی کې د دوی وفات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپل سینه بغل ناروغي داسې او ناروغي ده چې د خپل د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس یا بکتریا وي دا ځینې سی او بل اخر د هغه د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی د پاره چې ګټه ورسي بلکې نقص رسي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخري سینه په ویکسو غوړوي او یا کوټپ کېږي او د بلې ټوپې د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتو یو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه څه نشي اخیستی چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هغوی اخري په ټوټه پورې مخري مخي او مخ او شا هغه ټوټه د هغوی باندې چې مخلي وي هغه پې کلکه تړي. او یا هم په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونې دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي. دغه سریچ د اخري په ټوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو یو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه په خپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کېږي. او بله علت هم دغه دی چې کله په ځینو موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ ده کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خارې د باندې څخه هوا نه را داخلېږي. د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي. نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي بیا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لازمي
اوس ډاکټر صاحب ورستل دینه په افغانستان کې ونور مخ په سړې دود او حتی د خلکو روان اقتصادي وضعیت معلوم ده. په دغه سیاو اساس شرایطو کې نور سم د دوه ماشومان روغتیا ته ګواښ پیښیدل شي ځکه وړاندې تاسو عوامل باندې ویلي چې اقتصادي مسایل دي د تورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په خاطو باندې ساتنې وکړي. څنګه ممکن کېدل شي چې د دوه ماشومان د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
داسې ده چې د دې افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثرا خو اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو. او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازیګر کې خپل ماشومان باید قطعا موږ بهر پرې نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډېر زیات وي او دغه خپله لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغیو لپاره فوق العاده مضر ده. او ماشومان ډېر زر په زکام او ریزش باندې اخته کوي او زکام او ریزش کوم دی دا په خپله د مرضونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې
دغه نړیوال سازمان دغه مسله یاده کړې ده افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دویجاتو په برخه کې مسونځي شته ده. دوی څنګه مرسته کولی شي چې په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راجیده په خاطر یې تر سره کړي؟
په افغانستان کې کچیر موږ غواړو چې د ماشومانو په اړه باندې چې خپل مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ خپل دی او مندي باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه پوهاوی ډیر زیات ورکړي. واه خدي ډیر عامه پوهاوی ډیر زر خپلوي او یا ډیر زر پروګرام باندې ملکی حکومت یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډیره مهمه خبره ده تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هیواد ډیر زیات غریب دی. نړیوالو ته پکار دا ده چې دلته په مخ د صحی برخه کې سرمایه گذاري وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډیرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته دې ورکړل شي. درېمه خبره دا ده د رسنیو مسولیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپل وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي. که چیرې دغه مراحل د دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو. درګار ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دي او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات هم کمې کار هم نه وي د دې ناروغۍ مخنیوی ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په 1 نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات د احمد چیوار راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګند کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواک ارزونې د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد د خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وا په کابل کې لننني آنلاین غونډه ورسته وویل چې د نشي موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمه پر سول او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د ملګرو ملتونو جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتیدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشئی توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریشي. د دوه هیټرې مغونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړي استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په 1 جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سنځو له نشئی توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوه درېمل بحثونه ورسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوی غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوه درېم غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیا زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د توغندیو بي پلوټ الوتکو په بریدونه کې پنه کړې دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي چې یو زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوس پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکراین کې د ویو توغندیو بریدونو خبرداري ورکړې. تفصیل پر راپور کې
اوکرانی چارواکي وایي روسي تیرش په د دې هیواد پر بلا بلا خارونو د بي پلوټ الوتکو توغندې و پراخ بریدونه کړې دي. د اوکرانی چارواکو په خبره په دې بریدونو کې د پلازمېن کیف په ګډون په خارکیف او اوديسيا کې د انرژي تاسیسات پنه شوې دي. د اوکرانی د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرانی د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړي چې د برېښنا د پرکېدو پیړنی څنګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول خارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اوديسيا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونې په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخې درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخه موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداري ورکړې وو روسیه د ژمي په اوږدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا پر روانه میاشت کې اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 1500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپوړي چارواکي روز میری ډی کارلو خبرداري ورکړې چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي. د روان ژمی بعد اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوزن پر ټلګرام چینل پیغام کې په ټولو اوکراین کې د هوایي او توغندي زبریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې خار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ل پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی کډوال د ژمي د راتګ لمله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشټوالی، د سوګري لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشټون هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
قلم دغه مؤمنان مې دغه اړ دي، د زوی کمان مې دغه اړ دي، ورور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ دي. الا دغه کمالات کوم دي د تشې ویني لري او چن مرد درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصل ور چن زو کړو باندې خو ته دغه په د خیمو باندې پر د ځای
دا کډوالي کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا تاسو ته ګره او راسته دا چې دا دام د یو فور خیمه د مؤمنان در لاندې ناشته
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دوغه کډوالو کورنۍ یو شمیر چې په خپل هیواد کې د وسیدو ځای نه لري، د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده، د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې پتیل فروشی سیمه کې د خپل ایتمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کډاونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه وخیمه کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وک ورور دغه مؤمنان ګرد نه جوړ دي، دغه دي تورته ګور وساله ته دغه دي نه جوړ دي، تبې کیږي کومه را پورې دي ټول کور مې دغه رقم دي یم دې ورور ولا کوم پر بټ قدرت ستا يم پر وړو قدرت ستا يم پر خاصه قدرت ستا يم ورور د خپل د خیمه وسلرم پر وای شو دغه مې پیلارونه دي ورور دغه مې بشان دي ګرد کښنانو د رقم ورزان ورور دایو چرګ بس خاص لختار سو کیز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راځي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وسو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخ خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دی چې خلک موږ پر بده سوي دي دا وساله نه موږ بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو د هسپتال ورسو هدي وسم پراته دي نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمه سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې و اداره کمه د خیمه رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالا ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالي مرستندوی ادارې د لومړنوي مرستو ترڅنګ د سرپناغه مونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوی په پاکستان کې ولو وس د اوس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالت هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بسره دې په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منې کې هم ځکلرو یا منې کې یو شیم نرو په کور کې په وبوس جوړې خړلې ده دغه چې وچن جوړې خړلې په ترخه چا وسن جوړې خړلې ده دا رکن داز مژوند دي د جلې چربنیو خیمه ټول لسې کې د مرور خیمه را وسوځلې زمي ته خوم دون ور خطا دی ولا دون دغه ولا کوته درو چې ما خیا د باران سه ځان په پټ
د خونو باران روان شي وبراله دي وبو خوم په مخ کې نو جمع دي یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمې مو د سری سری دي نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تر خبرې دوپری د راستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د 201 نوي کډوالو کورنۍ لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
په میدان وردګو کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوې تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینې خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوې صنعتي فابریکو بری او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینی برابرولو په موخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی پاپریکا چې د یو میلیون ډالرو په پانګونه جوړه سوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکه پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو میلیون ډالرو فارزخ پاندې د دلته پانګونه کړې ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده. د دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلونکو کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړه. غلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل شوی پاپریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. دغه پاپریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل شو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د پاپریکې مالکین وای مخه د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنی تولیداتو ته وده ورکول دي. دی وای د دې پاپریکې په پالیت سره بنې وازی د میکرونی بیې ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمينه هم برابر کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې پاپریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړه وای
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه چې مخکې ویلې موږ په داسې ماشینري مل خارج وارد کړی ده، هغه ډالر استعمالی ولای ده. نو ډالر تقریبا 3 لک ډالر سرمایه گذاری به باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا 60 کسانو ته برابري داخل د فابریکې کې غیر مستقیم ان شاء الله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په پالیدو ډیر خوښ دي. هغه وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمينه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه بل ورسي. هغه له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پنګونی وکړي ترڅو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې ومه، ایران کې موږ کار کولو او شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمينه راته مساعده شوې ده. دلته کار د نور تجارانو مې منده غوښتنه د سراس خپل ملک کې کارخانه جوړې کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمينه مساعده شي. او شکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادم د امان ده. نو غواړم چې دلته کارخانه جوړې شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی، ځکه چې دا د کابل شهر او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمينه برابره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو